پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پری خبرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنې وغندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرو کې چاودنو لږ تر لږه 9 تنه ووشل او 14 نورې ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوب لږ شمېر تر دې زیات شول شوی دی. داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بمي چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ترکیې سفارت په یو اعلامیه کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په روسیو کې شمېر زیات شوی دی په کلکه غندي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ دغه افغاني ولس له امریکایي پوځي سره لیدلی چې د طالبانو په اسارت کې وو. توماس ویسټ نن په ټویټ کې ویلي چې خوشاله دی له صفی الله رؤوف سره یې لیدلی دی. صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی وو چې په کابل کې له یوې خیریه ټولنې سره کار کاوه. دی د طالبانو لخوا نیول شوی وو او آن تر تیر دسمبر پورې له طالبانو سره اسیر وو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ښاغلی ویسټ لیکلي چې صفی الله اوس په خپل کور کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی. توماس ویسټ د صفی الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشي کولو کې د طالبانو د رول یادونه کړې ده. صفی الله رؤوف د اپریل په لومړیو کې له کابل قطر ته انتقال شو او له هغه ځایه امریکا ته واستول شو. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړه توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې پلازمینې کیف څخه د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونی ګوتیرش د سفر پر مهال روسیې پر دغه ښار هوایي برید وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 30 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. د متحده عرب امارات حکومت یو سل او اته بیا سوالګر نیولی چې نشته سلطنه پاکستانیان دي. خلیج ټایمز او څو نورو رسنیو د دوبی د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې دا سوالګر د ګدایګرو د ټولولو د یو کمپاین پر مهال نیول شوی دی. په دې ډله کې څلور څلوېښت ښځې هم شامل دي. د دوبی پولیسو ویلي چې دا نیول شوی سوالګر به له قانون سره سم درې کاله بند تیروي چې هر یو به 15000 درهم جریمه کیشي. د راپورونو په اساس متحده عرب اماراتو ته هر کال ګڼ شمېر پاکستانیان د چکر او کار لپاره ځي خو ځینې یې په سړکونو خیرات غواړي. ازادي راډیو په منځني سپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې له واشنگتن څخه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله گیله. ایران په خپل خاور کې د افغان کډوالو سرشمیرنه پیلوي. دا به هم واوري چې پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې نن وروستۍ ورځ چې افغان کډوال کولی شي له پاکستان خپل هیواد ته له پاسپورټ پرته سفر وکړي. یو افغان چې د زوی کوژدنې په کابل کې ده وایي
دغه اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو، سب بټیان ویسو، سب کلچې خواږه ده شین ویسو، موږ ته مشکلات نه شو وړی.
د هند په غوړه لیک راشد خان څنګه لوبي شي په دې اړه به هم واوري.
پټوله کې راشد خان په هند غوړه لیک کې خورا ډیر خلو بدل دي. راشد د نړۍ او د کرکټ وس وخت د کرکټ مالګا ګڼل کیږي.
د سپورت لډګر دا هم په کندهار کې پولیسکونو لوبډلې تر پښتنمی مخ کې سیالي سره کوي. د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو مشر ملا هیبت الله وی امریکا دی د توحید د هوکړې پر بنسټ د افغانستان په کورونیو مسایلو کې لاس وهنه نه کوي. د شاغلی هیبت الله لوري په خبر شوی لیکلي اخترېس پیغام کې د توحید د هوکړې په عمل کې دوه ټینګار شوی او په کې راغلی دی چې د فشار پر ځای دی د همکاریو پروهیا پرمختګ وشي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دی چې اوس مهال په افغانستان کې نسبي سوله او ثبات موجود دی. ښاغلی بلینکن دا خبرې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هیبت الله له ادرسه په لیکلي اخترېس پیغام کې له امریکا غوښتنه شوې چې د دوهې هوکړې ته درناوی وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې تر څنګ دي د فشار په ځای له افغانانو سره همکاري وکړي. په دې پیغام کې د طالبانو لاړ خده شوی وشمنو د ملکی دوه ډاډ ورکړ شوی او همدارنګه په ټول افغانستان کې د پوره امنیت ادعا شوی. په همدې حال کې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د وغړي د پښتنې په جواب کې وویل چې په دې هیواد کې نسبی سوله او ثبات ټینګ شوی.
The only upside that we've seen
تر اوسه چې په افغانستان کې موږ مثبت چلیدلی دي، کولای سم ووایم چې په دې هیواد کې نسبي سوله او ثبات ټینګ شوی دی.
خو دا په داسې حال کې ده چې په روانه روژې میاشت کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د داعش خراسان څانګې په خونړیو حملو کې لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 نیټه دوه کې لاسلیک شو چې لمخې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه، او طالبانو هم د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د خپلو اړیکو د پرې کولو هوکړه وکړه. خو ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي، هغه څه چې طالبانو رد کړي. په دغه اختریس پیغام کې راغلي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د سیمې او نړۍ د کوم هیواد پر ضد استعمال شي، او نور هیوادونه هم باید پر متقابل درناوي ولاړ تعامل ولري. د طالب مشر په اختریس پیغام کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، څو خپلې ټولې ستونزې د ډیپلوماټیکو نورمونو او اصولو په چوکاټ کې په رسمي او مسؤلانه توګه حل کړي. د طالبانو د مشر ملاحبۃ اللہ په اختریس پیغام کې ټینګار شوی چې د طالبانو له لوري د پخوانی حکومت کارکوونکو ته عمومي عفو شوی او څوک دې له دې سرغړونه نه کوي. خو ملګرو ملتونو د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې باوریدونکې داوی ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان کې تر سل زیات د پخوانی حکومت کسان له محاکمې پرته وژل شوي. په دې لیکلي پیغام کې که څه هم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د تړلو ښوونځیو د خلاصېدو کومه ژمنه نه ده شوې، خو پکې راغلي دي چې د دیني او عصري زده کړو ملاتړ کوي. په دغه پیغام کې بشري حقونو ته ژمنتیا او د بیان پر ازادۍ باور دوه نور هغه مسایل دي چې یاد شوي. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان څو میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو او بیان ازادۍ په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر 12:00 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص میلمانه د الزایمر ناروغي په اړه تاسو ته معلومات ترکوي چې څنګه یې مخنیول کېدای شي او دا څنګه ناروغي ده. اوس په د کډوالو مسله راوخلو. ایران د افغان کډوالو سرشمیرنه کوي. ایران دا پریکړه وروسته لدی کړې ده چې ویل کې شي شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ایران ته وشتري. ادعا کوي چې په ایران کې له افغان کډوالو سره بد چلند کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران یو جګ پړې چارواکی وایي هیواد غواړي چې د افغان کډوالو د پیژندلو په هدف د هغوی سرشمیرنه وکړي. د ایرنا خبری اجانس د راپور لمخې دا خبره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون پنځشنبه وکړه. د ویلي چې د ایران د اقتصادي پروګرامونو او د کډوالو د پاللو لپاره په کار ده چې افغان کډوال معلوم سي. د ایران د رسمي خبري اجنس ایرنا د راپور لمخې له افغان کډوالو او د نورو هیوادونو له اتباعو غوښتل سوي چې د حکومت او پولیسو ادارو ته ورسي، څو پر خپل وخت د خدماتو د ورکولو د څرنګوالي په اړه د هغوی سرشمیرنه وسي. په راپور کې همدارز ویل سوي چې که دا کډوال پر ټاکلي وخت ورنسي، دا امکان سته چې کډوال ونه پیژندل سي او له سختو اقداماتو سره مخامخ سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالناهیان کابو میاشت مخکې ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 1,000,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د ده په وینا اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 5,000,000 ته رسېږي. خو ده ونه ویل چې دغو افغان کډوالو ته ایران څه خدمات وړاندې کړي او د کډوالۍ کوم حقونه لري. په وروستیو کې په انټرنیټ کې داسې ویډیوګانې خپرې سوي چې پر اساس یې ادعا کېږي ایراني پولیساتي افغان کډوال په بې رحمۍ وهي. د دغه ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په افغانستان کې یو لړ اعتراضونه وسول. په کابل کې د ایران سفارت وویل چې دا ویډیوګانې د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابولو په هدف خپرې سوي دي. په نیمروز کې د طالبانو چارواکي وایي چې له ایران څخه د ورځې کابو 3,000 افغان کډوال راستنول کیږي. هغوی چې تازه له ایران څخه افغانستان ته تللي وایي چې وهل سوي او د 2 میاشتو اجوره هم ورڅخه ګرځول سوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې ایران غواړي په خپل خاور کې د افغان کډوالو سرشمیرنه وکړي. په خو ایرانی رسنیو داسې راپورونه ورکول چې په دغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان ژوند کوي، خو په روسیو کې دوی ادعا کوي چې دا شمېره تر 5 میلیونه رسیدلې ده. نو اوس غواړي چې احصایه معلومه کړي چې په دقیق ډول څومره افغانان په ایران کې ژوند کوي. له ایران به پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان چارواکي وایي چې سر لننه روسي ورسه، یعنی نن روسي ورسه چې افغانان کولی شي له پاکستان افغانستان ته په افغان تذکره یا په کوم بل سند باندې افغانستان ته داخل شي، او سر له سبا که هر افغان له پاکستان هم غواړي افغانستان ته ولاړ شي باید پاسپورت ولري، تر څو په تورخم او په نورو سرحدي سیمو کې دا پاسپورت وکتل شي او ټاپه شي. په پېښور او شاوخوا سیمو کې میشت افغان کسان شکایت کوي چې په دې وړو کې اختر کې د خپل خپلوانو سره په یو ځای اختر لمانځلو کې نه محروم شوي دي. دوی وایي په تورخم کې ډیره سختي ده، یعنی وارلمخه سختي یعنی شروع شوي دي او لاسناتو پرته سفر ګران دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال فرهاد شینواری راپور لري.
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفری بندیزونو لامل دی وړو کې اختر کې نشي کولای چې له پیښوره جلال آباد او کابل ته لاړ شي او لا غیر اړخ نه خپل خپلوان پیښور ته راشي. دوی وایي پخوا به په تورخم کې دومره سختي نه و او په اسانه بتلل راتلل، خو اوس پاسپورت او ویزا شرط شوي او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورت او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پیښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق وایي چې د زوی کوژدنې شوي خو واده یې ډېر وځنډېده او په دې اختر کې میرمن ته خواږه هم نشي ور وړی.
افتخار په نام مشر زوی مې ده، کابل کې د هغوی د کوژدمې کې تورو لورې ده او 15 کالو شو دغه اوس چې د ویزې مسلې دي مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي، ډېر زیات. واده اوس نشي کېدای چې چاته ویزه مونږ ته ورنه کړي، مونږ هغه سره کوم پاسپورټونه څوک نه ورکوي مونږ ته. کوژده ده د اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو، څوک بټیان ویسو، څوک کلچې خواږه ده شین ویسو، مونږ ته مشکلات ده نه شوړی، بس نیم هغوی یا خواګیر دي مونږ دې خواګیري بند پاتې ټول پخوانه ډېر بې خوند شوي دي. الله دې پوکې خیر کړي.
په تورخم کې د سفری بندیزونو نه متاثره شوي ځنې نورو افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نوم زکی الله، جلال آباد نرودات ولسوالۍ. یار اوس خدا سیدا چې کوم هلته دی هغه هلته پاتې دی، چې کوم دلته دی هغه دلته پاتې دی، تک را تک بس یو بل سره ملا سینځلې دی. هم مخکې اخترونه ډېر په خوشحالۍ او ډېر په خوند و، خپل خپلوان به راتلل، موږ به هم تلو راتلو. نو چې لاړ شو بیا خو را تک مشکله ده، ول پاسپورټونو مسلې دي، بیا به مجبور هغه سې په کوټه به راځو. نو خو خپل خپلوان هلته پاتې شي، رونه مور چې هلته یې پلار هلته، نو اختر به څه خوند دي، د خوړو هېڅ خوند نشته.
نو دا زمونږ او پاکستان او د افغانستان خو سر نه رغېږي، خور او خوریا دې سره سره رښتې کړي یو بل سره، نو دا سره نه کېږي. خو د حکومت ته دا پکار دی چې زمونږ او خپلو کې سره ډېره ښه رابطه وساتي. مور و پلار همبره دی او زمونږ دلته کورونه دي، مور و پلار همبره کورونه دي، مونږ نه شو ورتلی، زمونږ دا مشکلات دي.
د لنډي کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وایي چې د اپریل 9 نیټې پورې په پاکستان کې ایسارو شو افغان وګړو ته اجازه ورکړې چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي او له هغې وروسته به بیا دواړو خواو ته یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې ځي راځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي اوکراین د نه زغمل کیدونکي درد او کړاو په مرکز بدل شوی دی. انتونیو ګوتیرش پرون په اوکراین کې و، د پر ملکیانو حملې وغندلې. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د پلازمېنې کیف له شاوخوا څخه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته ماسکو هلته یو ځل بیا بمباری کړی دی. روسیې پرون پنجشنبه هم په اوکراین کې پر ځینو اهدافو خپلې حملې سختې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په اوکراین کې راغلی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. هغه پرون په کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یو ځای یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل.
اوکراین نن د نزغ ملکیدونکي درد او کړاو په مرکز بدل سوی دی. نن یې زه د کیف په شاوخوا کې شاهد وم. بې مفهومه مړینې په پراخه پیمانه ویجاړي له بشري حقونو او د جګړې له نورو قوانینو د نه منلو وړ سرغړونې سوي دي.
انتونیو ګوترش دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د اوکراین د پلازمینې کیف په شاوخوا کې ویجاړۍ ولیدې او پر ملکیانو یې حملې وغندلې. روسیې پرون پنجشنبه د کیف په ګډون د اوکراین په ځینو ښارونو کې خپله بمباري سخته کړې وه. په کیف کې یوه استوګنیزه سیمه او بله ودانۍ په نښه کړه چې د اوکراین د اضطراري خدماتو ادارې په وینا په نتیجه کې لس کسان ټپیان شول. دا بمباری یو ساعت وروسته تر دې وسوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترش سره ګډ خبري کانفرنس ورکړ. په همدې حال کې د اوکراین له نورو برخو هم د چاودنو راپورونه ورکول سوي دي. په لویدیځ کې له پولونا ښار د بیلاروس پولې ته څیرمه له چرنیهیف او د کیف په جنوب لویدیځ د پاستیف په نوم د ریل ګاډي له یوه لوی تمځي د اوکراین د جنوبي شار اودیسا شاروال ویلي چې د هوایي مدافع لخوا د روسیې د ځینو راکټونو مخه نیول سوې ده. د اوکراین چارواکو په دونباس کې د روسیې لخوا د انداختونو راپور هم ورکړ. دا هغه صنعتي شار دی چې د کرملین په خبره د دوی عمده هدف دی. له دونباس بهر په شمال ختیځ کې پروت خارکیف ته څیرمه هم د حملو راپور ورکول سوی دی. اوکراین نن جمعه د هغو ملکیانو د وتلو لپاره هیله مندي وښوده چې په جنوبي ښار ماریوپول کې د فولادو په یوه فابریکه کې له ځینو وروستیو جنګیالیو سره راګیر پاتې دي. ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي نن له دې فابریکې د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پلان سوي دي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل.
دا کرکټ یو شمیر افغان مینوال د هند کرکټ په غوړه لیک کې د افغان مشهور کرکټر راشد خان وروستی لوبیستای دوی وای د راشد خان د وړ مشپیل لوبي هم ډیر خوند واخیست. راشد خان وړ مش په د سن رایز حیدرآباد لوبډلې په وړاندې په یو لستوپونو یو ډیر شتیز منډه وکړي او په دې ډول د لوبډله ګجرات بریالی شو. نور په دې راپور کې
د بریا لپاره په وروستیو دوه بالونو نه منډو تاړتیا ده. افغان راشد خان چې په دستکشو د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاری په سټرایک ولاړ دی په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ شپږیزه وهي خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره داده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي خو راشد خان د سن رایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلي په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالي کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور دا ښایي د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي. په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې یو سل شپږ نوي منډې هدف وټاکه چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د یو ډیر تیزو منډو پر مټ د شلم اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیر شپې لوبه ستایلی او ښاغلی خان یې د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللی. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیره لوبه مونږ وایو پروستیو کې خپل کو جار ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړاغو چې چټکی یو دیرشمن دی وکړي. په ټوله کې راشد خان په هین غورلیک کې خورا ډیر خلو بدله دی. راشد د نړۍ او به د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګا ګڼل کیږي. دا چې په هر میدان وي د لوبې لیدل لپاره نو ملیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخه سره ډیر زیاته مینه لري د لوبې ته پته مې.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقی چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په خبره کړې ویډیو کې راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو جالوی بلو به وشو تاسو ته ټولو ته معلومات چې راشد خان یو آل راونډر دی خو د یو ښه بیټسمین نه ده ته ښه بیټنګ کوي. ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه یې همدغه ده که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټنګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادیږي د ټول افغانستان نوم یادیږي. دا زمنګ د ټولو افغانانو د پاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15م پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازي توپ کوي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو سه اجمل اند هر کله کوم په کندهار کې د روشي پراتک سره د بیلا بیلو لوبو سیالي پیل شوی او هر ورځ ورته زرګونه سوانان د ننداري لپاره ورسي خو دا سیالي تر ډیره د لوبغاړو په شخصي لګښت تر سره کیږي لوبغاړي وای د هوا په تودیدو سره دی د شپې پر مهال د لوبو کولو زمینی ورته برابر شي د کرکټ او فوټبال شپنی ټورنمنټونه د مهال د خلکو لپاره یو ښه تفریح ده تفصیلی په ریپورت کې اورو
د روژې میاشتې له پیل راهیسې د کندهار ښار په عینو مینه ښارګوټي کې د شپنوی لوبو سیالۍ پیل سوي چې تر روژه مات وروسته د کندهار د ښار او ولسوالیو ځوانان تر پیشنمې پورې د لوبو نندارې کوي فضل احمد او مختار احمد چې د دغلوب ننداري تراغلی وای د روژې پر مهال د لوب میدانونه د وخت د خوشاله تیرولو لپاره تر ټولو شمو قیده
الحمدلله مجدل ترازو د فوټبال ګراوند ته دلته میچونه ګورو خپل ساتيري کوو شش ځوانان راځي عبدالته لوبي کوي د خپل ساتيري د لپاره بس روژه مات وسو الحمدلله تراوی وکو بیا موږ راځو دلته د میچونه ګورو در دوه بجو پوري نو در دغه نشو تماشو در دغه خونو دغه ورزش ډیر شد
سی کله روژه مات وکو تراوی وکول منځ وکو تراوی وکو بیا نو د ټیمپاسي د لپاره راځو نو مين ته دته د کوریشي اکیډمي کرکټ کلب ته راځو مانه دته د ځوانان کرکټ کې موږ دته مینوالو د تکشنو ته د تشویق کوو
د دې لوبو یو تنظیمونکی اجی محمد طاهر طاهری وایي د دې سیالیو اصلي موخه د ځوانانو د سالمي بوختیا لپاره زمينه برابرول او د نشي توکو مخنیوي دی
ځوانان راځي په زورګون درچاند لري راځي موږ درې ټورنمنت په لار چول دي تقریبا اویا چې مو برخه په شخص شده نو هر شپه تنظیمځ لوبي تر سره کوي ځوانان مینوال او د لې امنیتي کسان راځي د لوبو څخه خوند اخلي
په کندهار کې د روژې پر مهال دغه ډول سیالي د لوبغاړو په شخصي لګښت جوړیږي خو لوبغاړي بیا د طالبانو له حکومت څخه د ورزش په برخه کې د نورو اسانتیاو ترڅنګ د شپنوي لوبو د زمینی برابرولو او د دا ډول فرصتونو د دایمي کېدو غوښتنه کوي
کندهاري ځوانان ټول په سره علاقه لري د حکومت څخه مو او د کندهار په ټول بدرسن څخه مو غوښتنه دغه ده چې دغه ستنټونه په لار واچوي ځکه چې دا اوس په شخصي لګښت سره لار راچوي چې ساری په هم ډیر د چمنو د په واسونه کېږي کچیر کندهار په ټول بدرسن دی په خپل شخصي لګښت واچي
وزنی وسن دغه ده چې موږ شپنې ټولمنټ شرپیل سوی دی ته روژې مبارک میاشت کې دی ټول ځوانان راځي د تراو ورسره موږ د فوټبال څخه خوند اخلو فوټبال یو د فن لوبه ده لذت نه اخلو د مسلمانو څخه مو یو هیله ورزو ده چې موږ ته دغه زمينه سازي وکړي د فوټبال لوبغاړه ته جوړ کړي
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ورزش مسول مولوی محمد ابرار لبی بیا ځوانانو او لوبغاړو ته د شپنوی لوب لپاره د زمینی برابرولو ژمنه کوي
د ورزشکارانو د غکم پرشتل شته غرسل شته د خپل پرځای باندې صحیح ده خو موږ د نوې نظام راغلي دي دونه بودیجه موږ نه درو چې موږ په هغه سره مثلا دغه د شپې د پرول د شپې د پرشت هغه جنریټر غواړي برق غواړي تیل غواړي کم سره کم د یوې شپې مصرف شې دی هغه د شلو زرو پنځلو زرو افغانۍ په شاوخوا کې غواړي نو موږ داسې شخصي بودیجه خو نه لرو نو ان شاء الله بیا هم لګیا یو چې د رواني ګرمۍ ته چې د ورځې د خوا مثلا ورزش تکلیف دی
د کندهار ارغنداب شاولی کوټ اودان هغه ولسوالی دي چې مخکې به یو شمیر کنداریانو د روژې ماښامونه پکښې په میلو تیرول خو د ډیرو لپاره بیا اوس یوازې د لوبو دا میدانونه د وخت تیرولو مناسب ځایونه دي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
او سمته چینړیوالې رسنې د افغانستان په اړه سوای ملالی بشیر ورته کتنه کړي
فوربس مجله په دې اړه یو مقاله خبره کړې چې د امریکا دفاع وزارت دی راپور لمخه د افغانستان لپاره د 1 میلیارډ ډالر او پوځي تجهیزات چې امریکا پیرلی وو د طالبانو لاس ته ولویدل دا راپور تر اوسه علني نه دی خبر سوی د سی این این د راپور پر اساس په دغو تجهیزاتو کې الوتکه موټر وسلې او مخابراتي مهمات و چې د افغانستان په خوانی حکومت ته ورکړل شوی و. فوربس د سی این این د راپور له قوله لیکلی چې که څه هم د امریکا پوځ د دغو وسلو بیرته اخیستلو یا له منځه وړلو اراده نه لري، خو دا تجهیزات ترمیم ته اړتیا لري. د امریکا د دفاع وزارت یو مخکینی راپور ویلی و چې که قراردادیان له افغانستان ولاړ سي، د افغان پوځ ګڼ الوتکې به فعالې پاتې نه سي. په مقاله کې لولو چې دا وروسته له هغه چې د امریکا کانګرس له دفاع وزارت وغوښتل چې د کانګرس استازو ته دې په افغانستان کې د امریکا د شتمنۍ د برخلیک په اړه راپور ورکړي. جیوګرافیکل خبرونې له افغانستانه د کډوالو د سیل په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې پوښتنه شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ افغانان غواړي خپل هیواد پرېږدي، خو دوی به چیرې ځي؟ په دې مقاله کې وروسته لولو چې د اګست تر 15مې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، د اقتصاد سقوط او بشري بحران ولکه لس زره افغانان له خپلو کورو بې ځایه کړل، 15 لک نور ایران ته واوښتل او زرګونو نور په ګڼو بهرنیو هیوادونو کې پناه غواړي. جیوګرافیکل په دې مقاله کې لیکلي چې د پناه غوښتونکو سیل نړۍ اندېښمنه کړې چې یو ځل بیا د 2015 کال غوندې د کډوالو بحراني سیل تکرار نسی. هغه مهال کله چې په سوریه کې سیاسي وضعیت کړکېچن سو، تر 1 میلیون زیاتو کسانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې وه، او د 2016 کال تر مارچ میاشتې 2,50,000 افغانان هم پکې شامل سول. په مقاله کې راغلي وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، یونان اروپا ته خبرداری ورکړ چې دا هیواد د 2015 کال بحراني وضعیت تکرارېدو ته چمتو نه دی. په سیمه کې د پناه غوښتونکو د پاتې کولو لپاره د مقالې په وینا اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډي هیوادونو سره چې ګڼو افغانانو ته ځای ورکړی، د 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه کړې ده. په دې مقاله کې وروسته راغلی چې د اقتصادي ستونزو له کبله شاید افغان پناه غوښتونکو شمیر زیات سي. د اروپایي ټولنې کمشنری په دسمبر میاشت کې ویلي و چې 15 اروپایي ټولنې هیوادونو 18,000 افغانانو ته د پناه ورکولو ژمنه کړې، او دا پر هغو 28,000 سربیره چې له مخکې له افغانستانه په خوندي توګه ایستل شوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، سو یې راخلو.
زاد الملک د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ ستاسو سره لایم کې. زموږ د باغران ولسوالۍ ته غزیدلې سړک ډېر خراب دی، لوړ مقامات په مداخله ده چې زموږ د ولسوالۍ سړک راته جوړ کړي.
زه حاجی محمد نبی وفا د متقاعدینو اتحادیه غړی د لغمان څخه رادیو ازادي ته دا رنګ پیغام پر اکدم، او محترم اسلامی امارت مقامات میں خطاب دے دا چې متقاعدین او یوازینه مدرک د آیت د دوی په نظام کې د تقاعد حقوق وی او بس. محترم اسلامی امارت هم دا حقیقت منلای او لاپوخه اعلان کړی چې پاتې 30% متقاعدینو ته خپل د تقاعد حقوق ورکول کیږي. متاسفانه د ډیر انتظار سره سره په وعده وفا ونه شو. ضرورتونه او اقتصادي مشکلات خو نن سبا هر څوک ډیر لري، خصوصا متقاعدین چې هغوی نه بل کوم مدرک د عاید لري او نه وس او قدرت د کار. په هر حال دا متقاعدینو ته د منلو وړ نه وي چې څوک ووایي څه چې تیر شو هغه هیر شو، بلکې سوچ ژوندي یو د تیر کال او وروسته لیدنه د نوي کال د تقاعد خپل حقوق غواړو غواړو غواړو.
زه حکمت الله د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې دلته په دې ندالی ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، په ډیر ځنډ سره کار کوي. نو موږ د دې مخابراتي شبکو د مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې دلته د مخابراتي شبکې لږ راته قوي کړي، تر څو موږ په ډیر اسانۍ سره ګټه ترې واخلو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د اوس لپاره هم دومره. په نور خبرونه کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې الزایمر ناروغي ته ځانګړی شوی دی. خو اوس خبرونه